د ملګرو ملتونو سازمان په دې روسي کې اندېښنه وښوده، ویل چې نړۍ د افغانستان لپاره د څه باندې 3 میلیارد ډالر غوښتل شوی پیسو څخه یوازې شپږ سلنه برابرې کړې دي. دغه اندېښنې د نړیوالو تر څنګ په عامو افغانانو کې هم رامنځته شوي دي. دا چې د افغانستان سره د نړۍ د هیوادونو د مرستو د کموالي دلایل څه دي، دا موضوع مو د اقتصادي چارو له کارپوه په کالیفورنیا کې د پوهنتون له استاد ډاکټر صاحب علم خان احمدزي سره څېړلې ده چې ستاسې پام ورته راګرځوم. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کوم، کور مو ودان، سره د مصروفیتونو مو د مصاحبې وخت راکړ. لومړی پوښتنه به دا وکړم ډاکټر صاحب چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو تازه ویلي دي چې دوی د هغو پیسو څخه چې د افغانستان لپاره یې غوښتي وو یوازې شپږ فیصده ترلاسه کړي دي، او د مرستو کموالی د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې مشکلات زیات شي. لومړی در سره غواړم د مرستو د کمیدو په دلایلو ستاسې نظر واخلم. څه د عمده دلیل چې د نړۍ هیوادونه دغه مرسته شوي یا غوښتل شوي پیسې نور کې وی افغانستان ته عمده دلایل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه جلزای صاحب تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته هم دارسته سولیدونکو کتونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه فکر کوم دا څو دلایل لري. یو دا چې خپل هغه ډیپلوماسي او پالیسی چې فعلاً د کوم حکومت د امارت اسلامي روانه ده او دنیا سره اړیکې کمزوري دي، یو وجه دا ده. بل دا چې دنیا اکثره کومکونه چې کوي هغه بشري حقوق سره تړي، او بل وجه دا ده چې خپل په دنیا کې بحران نشته، مخله د یوکرين او د فلسطین مسله او داسې نورو، او دا د نړیوالو توجه یو څه ناڅه افغانستان اوښتي ده بلې خواته، او بل دا ده چې خپل په مرستو په جلب کې د ملل متحد وند خپل هم مهمه ده چې د سره کوم په ریسیا خپل ډونرانو ته خیرات ورکړي چې دوی له پیسې په خپل زیبانه صحیح درست مصرفيږي. نو یو ان کې یو څه مشکلات ستون دیسته، نو دغه او جهاتي چې کومکونه بيخي کم سي شپږ فیصد مخکې کم کومکونه دي، او هغه زیبه ډېر منفي وي.
ډاکټر صاحب مننه. خب دا برخه بلیګ وڅې وکړه ان شاء الله د دې پروګرام په ترڅ کې، اما غواړم د غیو عمده دلیل چې د دې مرستو تاثیرات دي. خطبا مرسته خو کمیږي، دلایل تاسو روښانه کړل، اما مشکل د افغانستان خلک ورسره مخ کیږي. فکر نه کوي چې بیا د دغه وضعیت عواقب د نړۍ لپاره بیا جنجالي که په افغانستان کې خصوصا د بشري او اقتصادي وضعیت پاملرنه ونیسي، عواقب تاسو څه بولئ، څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم عواقب خنه دي، ځکه چې تاسو معلوم ده چې اکثره تروریستي قوتونه په خلکو له غربت نه استفاده کوي. نو په افغانستان کې چې د آسیا زړه ده، او د افغانستان امن ټول آسیا پورې تړلی و، بیا آسیا له دنیا له ټوله غټه وچه ده، او د دې آسیا امن د ټوله دنیا امن ده. نو په دې وجه نه دا ډېر مهم ده کله هم چې په افغانستان کې غربت وي، بیا لکه داعش غوندې او داسې نور افراطي قوتونه راځي او هلته ځای نیسي، ځکه چې غریزه سیمه ده او د کولی شي پټن ځایونه اسانه پیدا کړي، او په له دغه څخه په استفاده بیا تورسي ځواکونه راځي او دلته په افغانستان کې ځای برابره یو بیا ځي نړۍ تهدیدوي. اگر چې اسلامي امارات وایي چې موږ کوشش کوو چې داسې خلکو مخنیوي وکړو، خو بیا هم غربت داسې شی ده چې مجبوري بد شی ده، سره چې مجبور شي بیا رخوا ته لاس اچي. نو دغه کومکونو یا مرستو بندېدلو یا کمېدلو اغېز مستقیما په نړیوال امنیت باندې او همدارس د سینې په سیمې په امنیت باندې ډېر بد وي.
شکر ډاکټر صاحب. یو بل پوښتنه چې تل مترکی هغه د طالبانو په حکومت کې د ظرفیت مسله ده. آیا ډاکټر صاحب تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په حکومت کې د دنیا سره د تعامل، به خصوصا په اقتصادي برخه کې د تعامل په برخه کې کافي ظرفیت شته؟ ځکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې په دې برخه کې هغه برخورد هم ډیر رول لري، مثلا د ملل متحد حتی ته مو اشاره وکړه، آیا فکر کوئ چې د طالبانو په حکومت کې دا ظرفیت او توانایي شته چې د دنیا سره وغږیږي، دنیا ته قناعت ورکړي او د افغانستان مشکلات ورته ښکاره کړي، دا د توان شته؟
از فکر کوم چې څه حد پورې ستاسو خو هغه حد پورې چې مسلکی توب وختنه وي هغه نسته. ورو پورو افغانستان مسلکی کادرونه وځي او وزارت مالیه کې کوم پاتې دي هغه هم د وټولو په حالت کې دي. نو کله چې بیا ته لډونرانو پیسې غواړي هغه نو بیا ډیر مسلکی برخورد تانه غواړي. تا ته باید پروپوزل نوشته کې، ته باید ریپورټینګ وکې، ته باید جسټیفیکیشن وکې، ته باید مالی جسټیفیکیشن وکې، بیا د دې پورې تړلي فائدې او مثلا پروپوزل او بزنس پلان او ټیکنیکل سروي او دا شاین چې دا دغه مسلکی خلکو چا چې ام بي اي کړی یا بس پی ایچ ډی کړی یا ادو خلکو کار ده او د ملا صاحبانو بیا دا کار نه ده، کنه ځکه چې هغه په دین کې زده کړه کړې هغه په دې شان نه پیږي. نو اوس پر خو زمره زمره معلومات لرم او وزارت مالیه کې مام کار کړی دا مسلکی خلک یو څه د پورستا څه تللی دي او څه ستا او څه مبخل نورم سی روان دي ځکه چې چای سایوي کې سونه دي چا چې کې سونه دي او اچ ویلی وزي خو کچیر داسې روان روانو. نو فکر کوم چې داسې بهیر و بیا په دې پایلې به بدی وي چې مو مسلکی خلکو د کمبود سره مخامخ یو افغانستان او همدارس به مونږ نه شو کولای چې د ډونرانو لپاره خو پروپوزلونه او خو دا ټکنیکی اسناد برابر کړی شو او ریپورټینګ وکړي شو. نو دا یو جدي اندېښنه ده چې کېدای شي انده کې افغانستان سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب تاسو خو تخنیکی برخه واضح کړه، اما د اقتصاد خصوصا د افغانستان اقتصاد به موږ بحث به وکړو. د افغانستان په اقتصاد کې معمولا دغه سیاسي زدوبندونو څونه اغېز درلود، څومره تاثیر درلود؟ آیا فکر کوئ چې دا د دنیا سره د طالبانو روابط هم د دې لامل کېږي چې د افغانستان په اقتصاد کې مشکلات رامنځته شي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي او طالبان دنیا ته او دنیا طالبانو ته غوږ ونیسي؟ فکر نه کوئ چې دغه مشکلات به بیا ډېر ژر هوار شي؟ یعنی هدف مې د سیاست تاثیر په اقتصاد باندې څومره دی؟
بله، و دا سده چې نن وخت کې د موږ په دې سیاست په اقتصاد کې یو بخش موږ لرو هغه پولیټیکل اکانومي ده. نو پولیټیکل اکانومي نن وخت کې ډیر قوي ده ځکه چې ډیر نړیوال او دا کوم ډونران چې دي هغه په پولیټیکل اکانومي باندې زیات هغه کوي، اصرار کوي او دغه اقتصاد له لارې د سیاست له لارې په مخ ځي، خپل سیاسي اقتصادي پالیسي د سیاست له لارې په مخ بیايي. نو خامخا تاثیر به وی او دا چې مطلب په رسمیت وپېژندل شو خو باغ ډېر مثبت تاثیر به وي او دنیا به سره نږدې شي، نړیوال به افغانستان سره نږدې شي، او که چیرې په رسمیت ونه پېژندل شو نو متاسفانه دغه مشکلات او ستونزې به زیاتې وي او نور به هم زیاتې کړي، لکه اوس فقر بیخي زیات شوی ده، خلک ډېر مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. زه کله کله چې خپل کلي ته زنګ وایم او یا د کلي خلک ما ته راغ زنګ وایي ټول دا شکایت کوي چې روپۍ نشته، پیسې نه لرو، اته د وړو روپۍ نه لرو. نو ځکه چې موږ له ښار ته نږدې یو نو دا چې په اطرافو کې هم رښتیا د خلکو ستونزې مشکلات زیات دي او دا چې مطلب فعلا کوم روان د اقتصادي روان د بهي روان د هغه باندې مې څه زه لارم چې هغه به وروسته به خبرې وکړم.
ډاکټر صاحب مننه ده مخکې دې چې په افغانستان کې د مایکرو فینانس مسلې ته ولاړ شو. ډاکټر صاحب، د افغانستان د شتمنۍ 2 میلیونو څخه چې کنګل شوی وي شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر یو ځانګړي صندوق ته ویل کېږي چې سویس ته لیږدول شوی دی. د دوه پیسو ګټه اوس افغانستان ته رسیږي، ځکه خو ویل کېږي چې د بشري اهدافو لپاره کارول کېږي، اما هغه میکانیزم چې جوړ دی پښتنې مترکیږي په اړه څومره ګټه د دوه 3.5 میلیارد ډالر خلکو ته رسیږي؟ یا فکر کوي چې په موثره توګه استفاده ورڅخه کېږي؟
نه، متاسفانه دا پیسې لا اوس پورې عمل ته راکټ پاتې دي. منګ جناب حدیث صاحب سره روحه حدیث صاحب سره نور د دې مدیره هیئت غړو سره په تماس کې او دوی دا مشکل هم درلوده او مونږ ته ویل چې یاره څنګه مونږ وکولی شو دا پیسې افغانستان ته انتقال شي او مستحق خلکو ته شي. بیا موږ دا استادان یو ځای شو او بیا یو پروپوزل مور ته برابر کا پروپوزل مور ک چې په دې میکانیزم باندې کولی شو دا پیسې مستقیما هغه څوک چې دا پیسې خاوندان دی غوته ورکړو. خو دې کې موجوده شوه دا چې خلکو پیسې بانکونو سره یې تجارتي بانکونو او تجارتي بانکونو د خپل پیسې مرکزی بانک سره یې د جمهوریت په وخت کې. بیا نو کله مرکزی بانک ته پیسې انتقال کړي خپل فورن اسټ اکاونټونو ته آلته انتقال کړي او بیا چې کله حکومت سقوط وکړو نو دا پیسې ټول کنګل شي. نو اوس چې دي تجارتي بانکونه خپل مشتریانو ته پیسې کافي نه لري چې ورکی مشتریان وایي زموږ پیسې دی رایکا او هغه بانکونه ورته وایي چې موږ سره پیسې نشته موږ پیسې مرکزی بانک سره دي مرکزی بانک وایي چې دا خپلته کنګل سوي دي. نو دغه غټ یو مشکل مخ برابر کړی دا اگر چې یو څه هدا پورې مدیریت وسو خو هغه لړ محاله ده ځکه او محاله هغه با تاثیر کوي په هغه باندې ځکه چې د تجارانو پیسې ساتل او هغه نه ورکول معنا دا ده چې تجارت فلجول دي او اقتصاد فلجول دي. نو هغه کې دغه پیسې چې کوم په هغه کې دي په سویس کې کوم فند دا فند هغه پیسو کې د عام خلکو پیسې هم دي تجارانو پیسې هم دي او هغه پیسې باید زر تر زر اخلاص شي او دوی ته ولېږل شي.
په دې کې زه به خنه غواړم څنګه کېدای شي د دې پیسو څخه سمه استفاده وشي کومي لارې کوم میکانیزمونه تاسو موثر بولئ چې دغه پیسې هم هغه د خلکو پیسې ورکړل شي او هم افغانستان د اقتصاد سره مرسته وکړي.
او هغه کې دوه خدي یو د دې چې د خلکو پیسې اغه خو باید داس میکانیزم جوړ شي چې هغه مستقیم د دوی د څوک تجارت دی او څوک چې الته کلیم لري چې دوی پیسې مرګه تجارتي بانکو سره باندې دي هغه به یو ډیپوزټ سرټیفیکټ واخلي او ډیپوزټ سرټیفیکټ بیا راولي او مشترکه کمیټه جوړ شي د مرکزی بانک سره او همدار تجارتي بانکونو او تاخ تجارت سره دوی سره یو مشترک کمیټه جوړ شي او دوی دا ویریفای کی تصدیق کی چې وو دغه سړي دومره روپۍ پاتې او بیا دغه روپۍ مستقیما د دوی اکاونټو ته لاړ شي. دا یو میکانیزم مونږ جوړ کړو او دا مونږه حدیثه ته ور کړم دا نو ویل چې دوی په دې باندې تصمیم مونږ شي خو مشکل دا ده چې په حاجی مدیره کې زر تصمیم نه نیول کیږي حالت حیات امانات ورته وي نو هغه کې تصمیم نه نیول کیږي او میکانیزم دا څه چې یو کس کولای شي چې دا ویټو نو هغه دا پدې کې ډایریږي چې کچېره دا څلور پنځه کسانو کې یو کس هم مخالفي بیا دا ویټو کولای شي. نو هغه داخلي مشکلات د دې چې کوم د اساسنامه جوړ شي یې دا مشکل ستا هغه موږ ورته خواهش ته چې دوی زر تر زر بده کې تصمیم ونی شي ځکه چې دا پیسې ضروري دي چې بیرته افغانستان خلکو ته لاړ شي او دوم دا ده چې هغه پیسې چې د افغانستان د مونټری پالیسی یا د پولیسو بات لپاره ضروري دي هغه کې موږ ورته ویل چې دا پیسې باید انتقال شي او دوی ویل چې کوم مناسب ځای نو موږ ورته مناسب ځای دی نه خو کې چیرته کېدای شي چې حکومت ته ما یو پروپوزل یو هغه وړاندې کړو چې حکومت باید بیل اوټ وکړي افغاني چاف کې او دغه افغاني تقسیم کې پر خلکو لکه مثلا اوس ملیونو خلکو د متقاعدینو پیسې پاتې دي هم دغه سي د زراعت شرکتونو پاتې دي هم دغه سي د نورو خلکو پاتې دي. نو دغه خلاره دا د چې سړی وو محل انتظارو کې تورېږي چې داخله کومې پیسې د اوایدو لار راځي او نه ورکو دي نه خل چې بیل اوټ کی او بیل اوټ لپاره د سویس کې چې مونږه وان فند سره پیسې دي هغه د پیسو د چاپ لپاره د پیسې ورکی او ځکه چې خپل د وان فند په دې پالیسی کې هم دا شایته په اساس سامه کې هم دا شایته چې دا پیسې به د افغانستان د مونټری پالیسی سټیبلټی لپاره یا د پولی اقتصاد د ثبات لپاره استعمالیږي. نو دا خبره ده چې مرکزی بانک او خپل افغان فند په دې باندې سره ورسیږي او بیا د پیسې چاپ شي او خلکو ته ورکړي شي نو بیرته د خلکو مشکلات اقتصادي ستونزې به کمې شي.
بله ډاکټر صاحب، آیا بهرنۍ مداخله یا بهرنۍ لاسوهنې هم د دې پیسو په استفاده کې تاثیر نه آیا هیوادونه هم کله کله سیاسي استفاده کوي د پیسو او د پیسو د استفادې په اړه؟
یاره خو فکر کوم چې داسې خوب چې ما کوم چیرلې دا داسې واسو پورې کوم شای نهسته. د امریکا حکومت هم ډېر ښه نیت ته هغه هم وایي چې ورور دا پیسې لاړې شي او هلته په افغانستان کې استفاده شي. او سویس حکومت هم ښه هغه لري، هم تېره میاشت یو بېخي یو حکم جاری کړ چې د خزانو وزارت چې دا پیسې باید لاړې شي، او موږ ورته ته نه نصب ممانعت نه کوو بلکې ورسره ته زمینه مساعده وو چې دا پیسې لاړې شي. خو مشکل دا ده چې بانکونو پیسې نه انتقالوي، او بل دا ده چې هغه دوه قوانین دي انټي مانی لانډرنګ لا د پیسو د سپیناوي او همدارس د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون یا موږ سی اف تی ورته وي، هغه قوانین خلک د بانکونو ډاریږي پیسې نه انتقالوي. او بل دا د میکانیزم نسته، کنه هغه پاس پاک میکانیزم نسته، داسې نسته اوس پیسې د صرافان لا انتقالیږي. صرافان 50% له پیسو نه اخلي. که یو لک ډالر ته مثلا افغانستان ته لیږي، نو ته به حداقل 4000 15000 ډالر ته ورکې، بیا به ستا پیسې انتقالیږي. نو دا خو ډېر کې قیمته پروسه ده. نو هغه کې موږ پروپوزل ورکړې یو کمپنۍ د دلته په نامه د سټانډرډ، هغه دې ته تیار شوی چې بریک انویسټمنت کې سرمایه گذاری وکړي او دا پیسې په ارزانه بیا افغانستان ته انتقال کړي.
تشکر ډاکټر صاحب، ډېر جامع معلومات مو ورکړل. ډاکټر صاحب، یو لوی بحث چې په دې تیرو دوه نیم کلونو کې یو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم چې ځلته په غونډه کې هم دغه موضوع یاد کړه، هغه د بهرنیو مؤسساتو خصوصا د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو د حکومت مداخله وه. دغه د طالبانو د حکومت د مداخلې بحث د دنیا د مرستو په مسله کې څومره مهم دی؟ فکر کوي چې رښتیا طالبان په بشري چارو کې، بیا خصوصا د نړیوالو د مرستو په پروسو کې لاسوهنه کوي او کې کوي؟ فکر نه کوي چې ناوړه تاثیرات به زیات وي د طالبانو د حکومت لپاره؟
او دا کې داسې مشکل دا ده چې خپل د یو اس ټریژري ډپارټمنټ یو بخش ده چې هغه په موږ ته فافټ ورته وایي، یعنی فاینانشل اکشن ټاسک فورس، چې هغه نړۍ ټول په خپل نظارت لاندې نیسي چې دا قوانین چې تر اوسه مایات کړ دا څومره هغه د امارات کوي. نو په هغه کې هم داسې ده چې دا د مرکزی بانک اوسنی چارواکي چې دي دا په دې لیست کې دي، او نو دې وجه نه بانکونه تجارتي بانکونه زړه نه کوي ځکه چې افغانستان سره ډېر معاملې وکړي. ځکه هغه وایي چې خو افغانستان به کوم رې خو ډېرې 2 میلیارډ 3 میلیارډ ډالر بالته انتقالي، خو د دوی خو په سلاو میلیارډو بزنس ده. نو هغه نه غواړي چې د دومره غټ بزنس وړ وړ کې بزنس لپاره غټ بزنس په خطر کې واچي. که اگر چې د امریکا حکومت لخوا نه ډېر ښه نیت ته خو فکر دا هغه وایي چې دا انتقال چې ښه ده، خو اوس دا انتقال لپاره هغه بانکونه دې ته تیار نه دي دا کار وکړي، او دا چې مرکزی بانک یې دغه اشخاص دي په اشخاصو باندې دا بندیز ده، په هیواد باندې بندیز نشته، په اشخاصو بندیز ده.
بالکل ډاکټر صاحب، واضح ده چې رښتیا هم سیاسي مسائل په اقتصادي مسائلو تاثیر لري، په دې کې شک نشته. تاسې یادونه وکړه ډاکټر صاحب، دا خو بیرونی اړخونه و. په افغانستان کې هم اقتصاد واضح ده چې مشکلات سره مخ دی او خلک د فقر سره مخ دي، خو په دې منځ کې طالبانو محدودیتونه هم وضع کړي دي، خصوصا د افغان میرمنو په کاروبارونو باندې مثلا اقتصاد په ټپه درلودلی. دغه واړه بزنسونه د یوې ټولنې د ودې او رشد لپاره څومره مهم دي، خصوصا د داسې یو هیواد لپاره لکه افغانستان چې نظام بدل سو، جمهوري نظام ړنګ سو، د طالبان حکومت راغی، هغه واړه بزنسونه به هم د اقتصاد سره کومک کېدل، مرسته به کوله، اما په اکثریت برخو باندې محدودیتونه لګېدلې دي. دا واړه بزنسونه یا مایکرو فایننس څومره د اقتصاد سره کومک کوي؟
او دا خو داسې دي چې واړه کته موږ د افغانستان هغه جی ډی پی وګورو، یا د افغانستان کلنۍ داخلي تولیدات وګورو، په دې کې تقریبا 95% پورې دا واړه کمپنۍ یا سی ایم ایس سمال او میډیم انټرپرایز ورته وایي دادي، او کله چې هم دوی مشکل سره مخامخ دي نو فکر وکړه چې 95% اقتصاد له مشکل سره مخامخ دي. اوس که تاسو لاړ شئ بانکونه پیسې نه ورکوي، قرضې نه ورکوي، بانکونه مکه خپل مشتریانو ته پیسې نه ورکوي، نو تاسو به حکومت کو قرض لپاره په پیسې حکومت کو مثلا نور لبلې خوانه هم حکومت له خوا نه هم کومک نسته مرسته نسته. پخوا به خو ډونران به یورپین یونین به وو، یو ایس ایډ به وو، ورلد بینک به وو، اسلامک ډیولپمنټ بینک به وو، ایشین ډیولپمنټ بینک به وو، آی ایف سی وو ډېر مهم، هغو دې ډېر مهم رول ادا کاوه. د هغه ته به یې قرضې ورکول یا بالعوض کومکونه به یې کول وړو او کوچنیو شرکتونو ته، لیکن اوس هغه یو هم نشته او بانکونه هم قرضې نه ورکوي. نو کله چې وجي کې سرمایه نه وي نو هغه به څنګه، هغه اقتصاد به څنګه وده وکړي؟ نو زه ورته امیدوار نه یم چې تر څو دغه مشکلات نه حل شوي فکر نه کوم اقتصاد زر ښه شي.
شکر ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه دا وخت ډېر ژر لنډ شو، بس جالب و. ډاکټر صاحب، اوس خو دا مشکلات شته، افغانستان د معدنو لپاره خورا غنی هیواد تل یادیږي، اما زما سره پوښتنه دا ده چې څه وخت به موږ له دغو شتمنیو څخه استفاده کوو؟ دا د افغانستان مشکلات به هواریږي، دا ډېر لوی بحث دی. اما غواړم ستاسې سپارښتنې د طالبانو حکومت واورو، چې ستاسې سپارښتنې څه دي چې حد اقل دغه اقتصاد په پښو ودرېږي، او که اقتصاد نه وي دا خو واضح ده چې هېڅ به هم نه وي، ځکه هر څه په اقتصاد ولاړ دي. څه باید وکړي د طالبانو حکومت چې هم د داخلي منابعو څخه استفاده وشي، هم د دنیا سره روابط ښه شي، او هم دغه اقتصاد یو څه په پښو ودرېږي؟ څه باید وکړي؟
بله، زما خو یو تجویز دا ورته کړی و چې اسلامي امارات چې کوم اوس فعلاً کوم حالات کې په اقتصاد روان کړی ده، دا ښه فائدې آینده کې ښاینده نه لري، ځکه چې دا د کنټریکشن حالت ته، دې ته مونږ کنټریکشن حالت وایي، دا یو ډېر فشار لاندې حالت ته، پیسې نشته خلکو سره، د تجارت کمپنیو سره نشته. تاسو خپل ګورئ عواید راکم شوي دي. خپل اسلامي امارات وایي چې په روز کال نه مونږ سره کال شپږ په 5% کم عاید راټول کړی دي. نو دغه مالی دي، نو معنی دا ده چې د عاید خو په کال به زیات شوي وای، خو ولې کم شو؟ دا ځکه وجه کم شو چې خلک ټکس نه فرار کوي، ټکس مالی نشي ورکولای، او مالی زیات دي ځکه چې عاید نه لري. نو مال دې لپاره خط طرحه آمده ده چې دوی بیل اوټ کې، لکه امریکا کې چې تاسو د ټرمپ په وخت کې ولیدو، بیا د جو بایدن په وخت کې ولیدو، بیل اوټ کې خلکو ته پیسې ورکړي چې ته اقتصاد بیرته د څرخ نیمګړی څرخ چې کوم ده، او دا سلو څرخ چې تاویږي ورو دا تیس، او دا پیسې ورکړي لکه مثلا متقاعدینو ته، لکه مثلا د شرکتونو ته، بانکونو کې اکاونټونه لري، بانکونو پیسې لري.
دا به سره هم یعنی د بیل اوټ هدف دا ده چې بلای وزم راسي به وي، یا به بیرته اخیستل کیږي پور به؟ لږ وضاحت کړئ په دې برخه کې.
نه، بیل اوټ په داسې څو نه وي، یو هغه شرکتونه چې په حکومت باندې پیسې لري، په خا حکومت باندې پیسې پاتې وي، خو وراثت میراث اوس هغه ته راغلی، اسلامي امارت ته راغلی، دغه پیسې باید ورته ورکړي، دا حدودي حق ته دا باید ورته ورکړي. متقاعدینو پیسې د دوی حق ته باید ورکړي، ټول یو لمسم ورکړي، یو ځای ورکړي چې دوی لاړ شي خپل تجارت او دکان یو شی په جوړ کړي. بل دا ده چې هغه کمپنۍ چې اوس بحران سره مخامخ دي، جوړ شوي دي لیکن پیسې نه لري، هغه ته دا کومکونه دي بلا یواز ورکړي، خو مقابله کې بیا ټیکس تر واخلي، کنه مالیه تر واخلي. او هغه دولتي تصدۍ چې هغه اوس راجوړدو حالت کې، دا م پیسې نه لري چې کار وکړي، نو هغه ته پیسې ورکړي. همدارس دوی بیت المال جوړ کړی د خوارو غریب خلکو ته، کنه هغه ته پیسې ورکړي. نو تقریبا سل موارد جلال زئی صاحب مالی کلی دي، سل موارد شته چې هغه د پیسې کو دوی او چاپ کیو دي ته ورکړي، نو اقتصاد به ډیر ښه وي.
ډاکټر صاحب، که څه مورسې پوښتنه کړې غواړم، مورسې پوښتنه وکم، او هغه دا چې دغه د مرکزی آسیا هیوادونه د افغانستان د اقتصاد لپاره څومره مهم دي؟ ظاهرا خو طالبان وایي چې روابط ستا، او موږ وینو چې د دغو هیوادونو هیئتونه راځي افغانستان ته. دغه هیوادونه د افغانستان د اقتصادي ودې په مسله کې څومره رول لوبولی شي؟
زه فکر کوم ټول ستر رول همدوی لوبولی شي، لکه چې دوی نږدې دي، او فزیکي ډول هغه د سړکونو جوړ شو، ریل خطونه جوړ دي، رابط هم ډېر ښه دي. نو دوی رول ډېر مهم ده، اساسي ده، خصوصا چین ده، او خو چین ته دغه سکه له شاید دغه د بدخشان لارې واخان کوم کوریډور چې دغه هم خلاصي. نو دا د دوی رول به بخي مهم ده د افغانستان اقتصاد کې. او ډیر ځکه چې په اسانه کولای شي خپل مال دوی د جین استخراج کی او التی وی سی او التی بازارو ته وړاندې کی یا خپل په داخلي بازارونو چې ضرورت ورته لري التی وی سی نو د منطقوي هیوادونو خصوصا سایه هیوادونو رول ډیر زیات مهم ده چې په دې باندې باید اسلامي امر نور هم کار وکړي او په وزارت تجارت په وزارت خارجه کې یو بخش ده دي هغه ته مونږ ریجنل کوپریشن اورګنایزیشن وای دا باید نور هم فعال کی مسلکي خلک پکې راولي چې دوی وکولی شي د منطقوي اتصال نور هم زیات کی او منطقوي اتصال لپاره نور هم کار وکړي او د دوی هیوادونو سره د معدنو په بخش کې د سرمایه ګذاري او د انرژي په بخش کې د پنګاونو او د لپاره کار وکړي او بل دا چې غټ په هغه لپاره سرمایه ګذاري لپاره ضروری دا چې دوی اسلامي امارت په ساورنټی مونږ لا ورته وي ساورنټ لا هغه جوړ کی یعنی مطلب دا اوس لولو کمپنی خوراسي وي ځکه سیدا مونږ 15 میلیارډ ډالر سرمایه ګذاري او کسبه دي ملک یو مشکل راغی دا پیسې مونږ ته څوک راکړي نور هیوادونو ساورن فند په نامه یو شی لري لیکن افغانستان کې دا شی نشته دا ځکه چې ساورن فند لپاره لا نه د جوړ شوی قانون نه جوړ شوی هغه قانون باندې به د اسلامي امارت کار وکړي هغه جوړ کی او ساورنټی یا د ساورن فند وجود تراولي او بیا لولو کمپنی ته چې راسي کې تاسو 15 میلیارډ ډالر ته سمه گزاري وکړي مونږ تاسو ته ساورن ګارانټي درکو تاسو راشي تاسو پیسې مسولي
اعتماد را مسته کیږي. ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه کوم کور مو ودان له جامع توزاعات څخه له تاسو نه مننه.
مننه تاسو څخه له جهان مننه. خیر اوسې.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رنا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه هم
د سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبرم او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي
برېښنا تحریک
زبی الله غازی
مسکا صاحبای
خدای نور نصر امریکا جاغ اسلام آباد
بخبر
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.